سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنې د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لورته رویټرز اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوي دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو اتو کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. دا خبره پرون دوشنبه په تورخم کې د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ویان مقصود عالم ازادي راډیو ته وکړه.
تورخم کې خو اپریشن مونږ کم چې متعلقه ادارې وي هغه سره کوآرډینیشن نه بعد رس کې 112 خپل اپریشن کلوز کړو، ځکه چې 8 ډیډ باډیز مونږ ریکور کړي وو د 15 ورځو اپریشن کې، او 15 پورې کنټینر پکې پرزاجات دا مونږ ریکور کړي دي.
په تورخم کې افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو گاډو باندې د کمر نړیدو پیښه د اپریل پر 13 شوې وه. اکثره مړي او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی کلینران دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته یې لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا افغانان له بلغاریا وراوښتي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمره وو. د دوی د قاچاق په تور یو بلغاریایي تبع هم نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې دغو افغانانو هیڅ ډول سندونه نه درلودل او ویلي چې د افغانستان اوسیدونکي دي. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تېرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تېره اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربند منلی و، خو سملاسي اوربند مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 422 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د سودان جګړه د اپریل په 15 د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشه ځواکونو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ پیل شوه. دغه دواړه جنرالان د 2021 کال په پوځي کودتا کې واک ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو په روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یوه خطرناک حالت کې ده او که په څو اړخیستو باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتره شي. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علی خان د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د باډي بیلډینګ یا د بدن د ښکلا فدراسیون پر خپل فیسبوک خبر ورکړی چې شریف علی خان د سویډن په ګراند پرایکس سیالیو کې چې نړیوالو لوبو ته د ورتګ سیالۍ هم وي په 80 کیلو وزن سره د سرو زرو میډال ګټلی. همدارنګه بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د نقرې میډال په غاړه کړی دی. د سویډن ګراند پرایکس سیالۍ پرون ختم شوې او پکې په سویډن سربیره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لسګونه لوبغاړو ګډون کړی و. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان په سوات کې د پولیسو د یو مرکز دننه خونړیو چاودنو لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. خپرونه کې تازه حال درکوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان نن په 2 ورځ هم غونډې ته دوام ورکوي. دوی د څه شي په لټه کې دي؟
فنان آن چه مهم است برای ما این است که
اوس مکته تر طولو ده مهمه ده چی یوه اجماع را منسته کرو. موک باید ده طالبانو ضد سیاسی حوزه پراخه کرو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هڅه کوي چې طالبان د ښځو پر کار او تعلیم بندیز پای ته ورسوي. یو شمیر افغان سندرغاړي په کور دننه او نورو هیوادونو کې د ډیره همکارانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
نو راپورونه هم درته لرو او که تر پای از موږ ملکیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي. په لومړیو کې د چاودنو شمیر 2 ښودل شوی، خو ځینو راپورونو کې 3 او حتی له هغې هم د زیاتو چاودنو یادونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د پاکستانی چارواکو د معلوماتو لمخې د مرګ ژوبلې د غشمیرې خبرې کړې دي. بل لورته رویټرز خبری آژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارټۍ له کبله شوې ده. تر اوسه داسې شواهد نشته چې برید کې دی د پولیسو له دغه مرکزه به هر چا لاسوهنه کړې وي. د پاکستان د حکومت مخالفو وسلوالو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ژغورنې ملي ادارې 1122 ویلي چې د پیښې قربانیان سیمه ییز روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. په دغو چاودنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده. د ځمکې لاندې د ایثارو احتمالي کسانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات هم روان دي. د سوات ټولو لویو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی و. په پاکستان کې وروستۍ څو میاشتې پر پاوز او نورو امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه زیات شوي. تر ټولو لوی برید د پېښور په پولیسو په جنوري کې و چې په یوه محفوظه سیمه کې د جومات دننه چاودنې لږ تر لږه 70 کسان ووژل. اکثره وژل شوي د پولیس ځواکونه و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ویانا په غونډه کې لسګونه طالب ضد څیرې ګډون لري. دغه غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې پیل شوه او نن او سبا هم دوام کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د هیواد پر روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفانو ترمنځ د سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې کوي. طالبانو تر اوسه د دغه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د دغو څیرو لخوا هر ډول غونډې بې ګټې بللې دي او طالبانو د غونډې ګډونوال د دوی په ټکو پخوانۍ ازمایل شوې څیرې بللې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د سیاسي اجماع رامنځته کول او پر دوی د نړیوالې ټولنې د فشارونو راوړل هغه دوه مسایل چې د ویانا په غونډه کې پرې بحث شوی دی. د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو سیاسي مخالفان چې پکې شاوخوا 13 تنه د پخوانی ملي شورا غړي، سیاستوال، فعالان او ځینې رسنیزې څېرې شامل دي غونډه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو یوې فعالې فوزي کوفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو په هدف جوړه شوې وه.
مهم است برای ما
است که ما یک اجماع به وجود بیاریم. اوس مکته تر طولو ده مهمه ده چی یوه اجماع را منسته کرو. تر سو چی اجماع نوی په یوه سیاسی ترهی کار کول نتیجه نور کوی. موک باید ده طالبانو ضد سیاسی حوزه پراخه کرو او ده افغانستان طولو اجتماعی دلگیو تا پکی زای ور کرو.
میرمن کوفی زیاته کړه د بشار او ښځو حقونو د هغې لپاره سری کرښې دي او هېڅکله نشي ترې تېرېدی. د طالبانو ضد وسلوالې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم د دې غونډې لګډونوالو ده. د دې جبهه ویاند هوشنګ سایي ازادي روډي تو ویل د اتریش په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو او له اوسني بحران د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبري وشي. د غونډې یو ګډونوال او د طالبانو سیاسي مخالف قاری عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل
سره دوستانو هغه په دې باندې پافشاري کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده خوده شوی چې د افغانستان ولس ته په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو دیموکراتیک نظام کې اوسوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلي او فقط د زور
کاغلی محمدی ویل د غونډې ویناوالو ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو له خپلو سخدریزیو تیر شي. د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ مشر وولفګانګ پیټریچ د دې غونډې هدف د افغانانو په هغو غوښتنو بحث یاد کړی چې په رښتینی ډول د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د یو ډیموکراتیک حکومت له لارې د پخلاینې او سولې ټینګښت غواړي. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی دا ډول پخوانۍ ناستې رد کړې وي او ویلي چې د دې ناستو ګډونوال د دوی په خبره آزمویل شوي او د افغانستان خلک یې ښه پیژني. په ویانا کې دا ناسته په داسې حال کې پیل شوي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش راتلونکې اونۍ د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. ټاکل شوي په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اجماع پر رامنځته کولو تمرکز وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانیستو ټینګار کړی دی. د لیدنه کې چې پرون په کابل کې تر سره شو، دواړو دورو ټینګار کړی چې طالبان باید د دریو نیو مخکې هغه بندیز پای ته ورسوي چې د ملګرو ملتونو ماموریت ری اغیزمن شو. تفصیل په دې راپور کې ورو
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپل ورسته هڅه کوي. ملګرو ملتونو سازمان ته رونه غواخ کړي او ک طالبان دغه سازمان اړوند دفترونو کې د افغان خزو د کار په اړه بندیز لری نکړي، نو دوی په مې میاشت کې افغانستان ووزي. تازه د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزو با اوتن بایو وا چې څو ځله له طالب چاروک سره هم خبري کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورونو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاو، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټ پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه له خپلو بندیزونو تیر نه شي، د افغانستان اقتصادي وضع به ډېره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیره اونۍ په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکو اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي، او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې لا عامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي. خو دم ګړی موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواه کړی چې د افغانستان 50% خلک د بی وزلی تر کرخې لاندې ژوند کوي، او د طالبانو د سختریزیو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي.
ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوریدونکو کې تر پای از موږ ملتیا وکي په دې خبرونه کې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو ده. خو تر وړاندې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکوي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوال ټولنې لازم پام نه دی کړی. د شبکې له موسیقي لری زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره ژوند او فعالیت نشته. بلخوا یو شمېر هنرمندان هم دوی ته ورپېښې ستونزې او ننګونې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لځانه سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته پتم دي او لګن شمیر اقتصادي امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسه په پاکستان کې دی وای هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
روزان روزهای سخت را
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر هم نه کېده. یو کال وتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبه په ورځ له موسیقي لری زړونه د تبیید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو لبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشتیدو ته اشاره شوی او راغلی چې د موسیقي یو شمیر استادان هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې راځو دي ته چې همدا اونۍ یعنی تیر یک شنبه د کتاب نړیواله ورځ ولمنځل شو. په همدې حال کې یو شمیر د کتاب مینوال او لیکوالان په کورونه کې د کتابونو درلودل د نننۍ زمانه یو مهمه غوښتنه بولي. د د کتابونو یو شمیر مینوال وای په کورونه کې د کوشنۍ یا لوی کتابتون لرل دوی سره مرسته کوي چې زیاته مطالعه وکړي او نور کسان هم د کتابونو لوستاره وبولي. تفصیل په دې راپور کې.
د کتابونو د لوست یو شمیر مینوال وای په کورونه کې د لوست لپاره کتابتونونه لري او وخت په وخت ترې ګټه اخلي. لیکوال او شاعره ساجده میلاد وای په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون لري چې د دې د ذهن د آرامۍ لپاره تر ټولو ښه ځای هم هغه دی. وای کتابونو سره سکون مومي او هر غړی چې وخت پیدا کړي لوست کوي.
کتابخانه کې ما د خاندارم کانوس کوچک حسن اوس مغنی نشوده میخوایم.
زه چې په خپل کور کې کومه کتابخانه لرم ډیره کوچنی ده او تر اوسه غنی شوی نه ده. زه هڅه کوم چې دا کتابخانه لوی کم او زما د علاقه وړ کتابونه زما په کتابتون کې شته، لکه د حافظ او مولانا کتابونه. زما اولادونه هم له همدې کتابخانه ګټه اخلي. که څه هم اوس تر ډیره معلومات په انټرنیټ کې شته، خو کتابخانه خپل ځای لري.
میرمن میلاد وای اوس مهال چې هر څه برېښنایي شوي او آن یو شمیر کتابونه په غږیزه بڼه خپریږي او د غشان ټولنیزې رسنۍ د خلکو ترمنځ عامې شوي، ښایي د کتابونو لوست کم شوی وي. خو دا غیب خبره څومره چې له چاپي کتابونو اخیست کېدای شي له انټرنیټ ناشونې دی. په همدې حال کې د کتابونو یو مینوال کیا وایي د ښوونځي له دورې تر لوړو زده کړې په کور کې نږدې 1500 کتابونه راټول کړي او یو وړوکی کورنۍ کتابتون ترې جوړ کړی. هغه وایي ډیری وخت د خپلو کتابونو په دې کوچنۍ نړۍ کې تیروي.
تقریبا حدود 500 جلد کتاب
نکتی 500 جلد کتابونه لرم. د هر چا لپاره د شخصي کتابتون درلودل ډیر مهم دي. کله یو چا کتابونه ټولول پوشه چې خامخا د کتابونو لوست سره مینه لري، مو کو غوړو او کنه د زمک په شاوخوا کسانو تاثیر لري، په ځانګړي ډول په ماشومانو.
نو موږ وایي په کور کې د کتابتون درلودل ډیری ګټي لري، هم خپل شخص ته او هم نور ته، ځکه نور ته هم د لوست لپاره ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مطالعې یو شمیر مینوالو لکه لیکوال جاوید فرهاد او مدني فعال حفیظ اخګر د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل کورني کتابتونونه خرڅ کړي وو. یک شنبه ورځ د اپریل 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ترنا د کتابتونونو د نندارتونونو په جوړولو او نورو بیلابیلو پروګرامونو له لارې نمانځنه کېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کندز ولایت کې یو شمیر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو د خلکو لیوالتیا ور جذب کړې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاری هغه لاملونه چې خلک نشي کولای د سرو زرو غاڼې واخلي، نو له همدې عملې د سپینو زرو غاڼو ته مخه کړي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په کندوز کې یو شمیر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړي او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمیرل کیږي. له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندوز کې یو شمیر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمو څخه د سینګار بیلابیل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندوز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو غاڼو ته مخه کړې ده. موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ، لاکیټونه، کړۍ، ګوتمی، چارګلونه او د سینګار نورې غاڼې جوړوو. موږ د خپلې اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې غاڼې جوړوو.
زرګران وای په خوا دوی د سنگار غاڼې په دودیز ډول پلاس جوړولې، خو په ورستوي کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیا رامنځته شوې دي. د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل.
مشتریان بسیار همی مردمای دکان درست می بره بشم مال می بره مونده یک
سادان زمان ده پیرویدونکو دیر برخه ده نور ولیتونو خلق جوروی. هغوی رازی لغموگ سخه هر دول ده سپینو زرو گانی پیری او خپل ولیتونو او گلسوالیو تای اوری او حل تای پلوری. موگ لخالیسو سپینو زرو سخه خکلی گانی تولیدو، نوزکا ده خلقو تقاضا سپینو زرو تا دیره شویده.
د کندز ولایت د زرګران او د حقاقانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت کندز خوشبختانه ما فعلا فعال
په کندز کې د سپینو زرو د غاڼو جوړولو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو 13 نفرو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د سپینو زرو غاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زمونږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمیر کندزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي
زه غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري، ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي دي.
په داسې حال کې په کندز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له خوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای ولایت له طبيعي ښکلا وډک دی او اوس سیلانیان کولای شي چې په ډاډه زړه یې لری پرتو ځایونو تلاړ شي او له دغه ښکلو طبيعي منظرو خوند واخلي. د نورستان چارواکي هم سیلانیانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او همدار ازوی د کوناړ او پارون ترمنځ لارو کې خلکو څو ځای هوټلونه او د مزایونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وای ولایت د خپل طبيع کولاو درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلود او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته په کار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دوه اوسیدونکي مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره دغه شو دغه لري نورستان کې پوره امنیت دی، لار کې هیڅ مشکلات نشته. کولای شي چې خپل دغه نورستان کې وګورئ، ملي پارک په نوم دغه یو بیا خد فضا لري، هوا به هوا هم خدي. الحمدلله موږ هم خوشاله د ټول مشران نو تاسو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی. او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونز ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر ده او کوم استونز نشته ده. نو کولای شي راشه د نورستان له مزایو څخه فن وک
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولای شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستل لپاره یاد ولایت ته راشي.
نورستان ولایت یو ملي پارک دی، د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لری ولایتونو نه دلته سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي. نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکو. تیر کې چونکې دلته مختلف واقعات او پیښې کېدلې، اوس په ورځ کولای شي د افغانستان او دارنګ خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیس کې له مرکز کابل څخه لوري او د چارواکو له پامه ورزيدلې ولایت ته خور پرې دومره زیات ښکلاوي لورېلې چې څوک هم ورزي نو پلي دوی نه مړي ګو غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خورونو کې رواني رڼي وبو شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلي هوا په تنفس کولو یې مړاوي زړونه تازه کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال ویدیز کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو 8 کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې د افغانان له بلغاریا وروختي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمر وو. په سودان کې د جګړې دواړو لورو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 22 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اجانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر دوه ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو پر روسیې کلکې نیوکې وکړې او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علي خان د سرو زرو مډال وګاټه. په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دي.
مخسری سره کونوس مخسری دا د وبو د سکموس مخسری دا کومه کونه یا سو کړی شي سکولم په سرو غرمو والا ناش دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای احتیاط زموږ څخه د اختر خوخی او مانوي ارزښتونه اخیستي.
اید میاد به خدا اگه من متوجه بشم.
اختر رزی ولکه زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغ او کله تیر شو.
دا چې د خوخی په مراسمو کې د معتادینو شریکول څه ګټه لري په دې اړه مولا ارواپو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای ول موږ سره دلته په دسترخوان کې شاوخوا کې ناس نه وای. نو دغه نگانه دوی ته یو څه قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کړي چې کاش کې زه وای دوی سره ګرځېدل وای دا تقریم یې کړی وای.
دا عبدالباقی په نوم یو معتاد وای چې د پلار ټول سرمایه په نشور اڅخه ولاړه.
پیسې پلان راته وی چې حساب ما بوته وی ودرګه پلان پلان کی موټر پلان شه مې نور موټر ورکړي پلان کی دومره پیسې ورکړي دومره نه دي ورکړي چې ټول کوم له وزه تا ټول حساب لرته یوهندا سرمایه ما ټول هو خله ما خور ته به څه شي نه دی ورکړي چې سره نو چې پاتې وی ما هغه موټر نه وخت به تم پندګون شو ورکړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا دا خیریه دې څه پیښه شو؟
نه پوهیږم چې څه پیښه شو.
دا و نرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهیږم ډیر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پریښودلې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کونړ ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې سخت کال د دی ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د کونړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دی ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی، خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی او روا غوښتنې یې هم نه دي منل شوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالی ده.
په دې ولایت کې له 1315 شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړۍ پورې کوکنار نه کرل کېدل. خو د تیر کال د قوس د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځکې کې کوکنار وکرل شول چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تاریاکو د بیې لوړوالي ته په کتو سره دوی پرو سږ کال پریکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکري. خو د طالبانو حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړي دي. د غازی آباد ولسوالیو بزګر خان زمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي سوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره د دوی سره مرستې وسی.
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي ځکه چې دلته اوبه نشته. د اوبو کمبوتي ده، باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي. دغه مکتب د مخامخ پور غلطه چې دغه مکتب دې موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسېږي. تخمونه دې راته راکړي، نغدي کومک دې را سره وکړي. نو دغه غوښتنې دې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي.
د کونړ ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګرېوان سوي دي. د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پر اوسه ښکار د دوی روا کښتونه طبیعي آفاتو خراب کړل، خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه.
غنم هم یخ ول، کوکنارې را باندې ودرول. کوکنار چې چا کرلي و هغه یې بېرته ول، که نه وکرلي هغه سره ونه کرل. کښتونه هم ټولې غلې، یعنی غنم یخ ول.
یوه اونۍ وروسته له کوکنارو څخه د تاریاکو راټولولو وخت دی، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر دې مهاله د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. تر دې مهاله د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو بنسټونو داسې شمېرې نه دي خپرې کړې چې په روان فصل کې د افغانستان په څومره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي چې له کورنیو څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي، او آن دا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې او بیرته په لاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري، او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بې باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې احتیاط د انسان ارزښتونه او معنویات وزني، او معتاد له نشه یي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نشي کولای. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چن داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال هیچ فرق نمیکنه.
دو دیش کلن ظاهر لاتو کلو رئیس نشکوي. د پدې موده کې اواز درې ځله کور ته تللی او د خپل کورنۍ لغړو سره د څو دقیقو لپاره لیدل دي. دی وایي چې تر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله، او د اختر په ګډون د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته. ظاهر چې دورنګ جامع اغوستي وایي چې د اختر په ورځ هم په ماړه نسټوډۍ نه بخوړلې.
اید میاد، به خدا اگه من متوجه بشم
اختر رازی، ولکه زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغی او کله تیر شو، د نشئی موادو په فکر کې دومره ډوب يم چې کورانه خپلوان او ملګری ټول راڅخه هیر شوی دي. نه په هیګم چې اوس د ګرمۍ دولس یا کې و بجدا ما ډوډۍ نه د خوړلې. کله چې نور خلک د ګرمۍ ډوډۍ خوري نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماخام ډوډۍ خوري زما تازه د ګرمۍ ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډیر خواریم.
د بلخ ولایت وسیدونکو سمیر چې له ایران څخه را شړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنا نه دا ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولای هم په اختر هم د مور او پلار په احترام او هم می خپل قوم او خپلوان پیژندلای اوس د نشي پیسې لکوم کړو. اختر خو پریک دا ولکه په هیګم چې اختر دی کې د جمعې ورځ ته چی تیریږي.
د افغانستان په ډیری خاورونو کې داسې بي سرپناه متادین وسیږي چې کورونې شړلې او د کورونې همکاري نه کول د دې سبب شوی چې ډیری متادین تر یو ځل درملنې ورسته بیرته پنه شو اخته شي. اروا په هان وای چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د موتاد په شغورولو درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د موتادینو د درملنه دیو مرکز ارواپو هارون طوفان وای چې احتیاط په انسان کې مانویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول موتاد لټولنې څخه ګوخه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي هغه موتاد شوی هغه ته بهترین شی په ژوند کې هغه مواد مخدر د ترخم لاس ته راوړي. مثلا په اجتماعي کې خپلوانو کړه مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کتلای نشي ټول دې مخس کې دې بخش زاینه دې ارزښتونه زاینه مواد مخدر نه ولای دي. یا متات څه ګور کې دا باید نوې جامې واغنی اختر کې ټول کړل شي نه د چې کې یو زوړ بوجه پلاس کې دې ګرځي په کوچو کې د قوتيان د نه شاین ټول چې شپاره چې ما مواد مخدر لاس ته راوړي.
ټولن په هان کورونی ته وړاندیز کوي چې د کورونی لغړو سره مینه کول هغوی د نشي پری خودلته حسوي او د نشي تر پری خودلو ورسته د خوشحالي په مراسم کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې للا سوتله باور به ته تر لاسه کړي او د تل لپاره لنه شو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل چې معتادین وای احتیاط زموږ څخه د اختر خوخی او مانوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي دا معتادین په بې سرپناه او همیشنی معتادینو اوړي. په دې اړه د یو دولتي روغتون اجتماعي کارکونکی فضل الرحمن فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پایله کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغیز کوي.
اکثره په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي او په دوی باندې تاثیر لري د پامل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دي ته یو مریض سو کال مواد استفاده کړی د سو قسمه مواد نه استفاده کړی او د دې په تفکر مزاج درک په عمل کار باندې سمره تاثیر کړی. موږ د سیاوتې د مریضان لرو چې د پامیر په قصه کې د مور په قصه کې د خزه په قصه کې د اولادو په قصه کې بخینه ده فقط 24 ساعت هم دا وایي چې مواد یو زم یو تعداد دغه مریضان دي چې تروسه مزاج کې په گفتار کې په عمل کرد کې دومره زیات تغییرات نه درغلي. هم کوټ فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د پامیر سره ده چې پامیر تنه پریخه کار پریخه او د پامیر تشویش له دې سره ده چې دا کا جوړ وای ول موږ سره دلته پدې دسرخان کې شاوخوا کې ناس نه وای پدې اختر کې پرختا سره کوسندری ورځي یا سلو ورځي اکثره دوستان یو دی بل کرځي ملاقات کې پختینه کوي تفریح کوي چکرونه وای مختلف غذاګان نه استفاده کوي. نو دغه نگانه دوی ته یو قسم غواسپاسه یا تشویش پیدا کوي چې کاش کې زه وای دی باندې وای دوی سره ګرځېدل وای د تفریح کړي وای.
اوس څنګه کولای شي چې دغه ذهني ځان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروفه وساتو او هغه طریقې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کو یو په طریقه دی عمومي چې ټول سره راکینو او یو کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي دغه مشکل را پیدا کو دغه اساسي مشکل او تشویش د کوم نه کنه ده دغه د رافي په یسه کې موږ کار وکړو دوم خبره دا ده چې دغه پاملونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي او کوم شی سیاحت تخري مثلا راوړي وچه میوه تازه میوه یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسي یا دوی هم راسي دوی سره احترام ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي
تاس پرختون کې په دغه سی اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي
په اول ورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نو کاریواله وروسته کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوالنه دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو چې د دوی په ځین کې د سې شهتین د سې خدانو سره دوی خسته سي په دغه دری ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري څوک سپورت کوي څوک عبادت کوي خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی زنی فشار پیراغی هغه سره موږ مصاحبه کوو انګیزه ورکوو دا انګیزه سبب دي کی ته په ځین کې فرق راشي
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بازې شایان دي توفی پټول رواخلي او سم میوه ورته رواخلي د دوی سره وګوري نزدینه او خبري وسره وکي او دوی تداوی ته او دغه طرف د مواد ته تشویق کی او په زمن دي کې د دوی پاملو سره حسناغه پاملونه شه ډیر آلمان دي بشرګان دي شاته دي وسنه لري چې دغه خپل مریض دته یو شای میوه میوه رواخلي راوړي وکولې چې دغه خلک د غوی سره په پامل کې اقتصادي نگانه د دوی کم شایسته ضرورت ورته لري کومک ورسره وکي کله چې دوی لاغوی سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډاډمن کیږي او خپل دغه فیزیکل د تداوی دوره په خټوګه مختوري او خاطر جمع می دي کور لغونه
خپل موتات تاسو توصيات څه ده څه کولای شي پر ذهن د بوج کم شي
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خو دوی ته د موږ توصيات داده څه دغه حالت چې اوس مواد تر کړی یا هغه حالت چې مواد نه تر کړی دا لږ سره مقایسه کی یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولوت سه کول کوم چې پیسې پیدا کول اوس چې دلته د مواد تر کې دي تزرات نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی اوس که دلته دا خو کایو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري دغه نور مصیبتونه خو آرام ده او په دوره د شاتوبې کې ده او پاینده کې غوړي چې دا شاتوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي
ترنو اوریدونکو تاسو له آزاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت اوشدونکو عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه له بهرنوي هیوادونو څخه به موټرونه راوستل او په افغانستان کې به په لوړه به خرڅول خو کله چې موتات سو کاروبار جنې پات سو او ټول پیسې په نشو کې جنې ولاړې او د باقي چې لشلو کالو رئیس نشه کوي وای د تجارت هغه شریکان هم چې په خوا به مو په لکونو ډالر یو بل ته په پور سره ورکول اوس د وی افغاني باور هم نه را باندې کوي دا چې عبد الباقي ولی موتات سو لومړی نشه لڅ شي څخه پیل کړه او نشو نور لڅ ډول ستونزو سره مخ کړی دی دا بخپله د لخلې واورو
حوال نشه مونږ سیګریټیو مخل شرک سره څلور پنځه اندیوالان و بسنده پنځه اندیوالان کوم دا یو اندیوال اسکار وو دغه اسکار اما اسکارې چې په ډلې شو او دا چې راغل موږ ته چاس دوی چې دا شی وڅ کو چې خپل مو وچ شي تاسو به نور چاس او ته یې زړه و نشي بس موږ مخه حوال ورېزو چې څه وڅ کول درې ورځې دای سار په سار راغو موږ د سره وڅ کول څلور مې ورځې نه بزونه په تان چې راغل کوم تم پیسې ورکړم سره پیسې وی دی دی مګ دې داله کړول نو ته واسي به مس کول می خې ځان ورډی شو موږ د سره کوم نشه دا هغه روزي می اشتوا بس موږ به کور نه وروتلو چې موږ زو ورور هغه ته تراوته جو موږ به تراوته نه تل موږ به لول بس ما واس په مانس کې بنوس موږ به خپل نشه کول مخکې دې نشه موږ تجارت کول یې راته بتللم دوبه نه به موټر راوختل یو بل اندیوال می وو اغه بو دوبه نه غځنه موټر مونږ ته راستول نیمه کانتینر کې زبو واس به وراغل مې راته یو غځنه مور راستول ته کابل ته کابل څه موټر پروشیان چې دیزې پیژنه ما مګه مګه مونږ سره چې څه کار کول په موټر یاندې سره راوستل په کړي لازر شل زره مسا اغه خلک نن سبا موټر پروشې لري مونږ ټول سرمایه واخستله در بدر مو که پدر نشی را گولو پیسې پلان مو راتوي چې حساب ما بوته وي ودرې که پلان کې موټر پلان شوی مې دومره موټر ورکړي پلان کې دومره پیسې راکړي دومره نیلي راکړي چې را ټولې کوم به زه تاته ټول حساب درکړم که ما نشانه وای تلویز به زه ډېر خپل همزولو سره به هغه کوم قدم کې چې هغه دي هغو نه به زه لس قدمه مخکې وم چې مونږ پلان راواخېستې یو نیم لک ډالر وو دې سره وي که پنځه ویشت زره روپۍ په ایرو اندغه سرمایه ما ټول وخله ما کور ته بېرته چیشی نه دي ورکړي چا سره مې چې پاتې وې هم هغه مو ترنه واخېستې بېرته مې پندګانې شو ورکړې ټیلر مو درلودل پیسې مو درلودلې موټر مو درلودل انډیوالان مو خښه درلودل د غټ شیان مونږ نه پاتې شول.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شید چې اشرف یو مشهور او خوږاواز سندرغاړی دی چې پخوا یې ډیر مینوال درلودل. هر شپه به خلکو د خادوی محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډیرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې اواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د خادوی محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف اواز ولی خراب شو، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دی څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
ښه وایې، دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا، ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه، وو استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشه ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هر شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب، که ریختیا وایم سخت خوب رازی، بیخی مسترگی نخلاسیگی.
نو خو دغسی وایه چه خوب رازی زوره وره.
خیر داده اوز خو میدر تو وایه چه خوب رازی.
بس استاده دی خوب غم مکوا، زما چاره از داده.
چنگه چاره؟
داس دوا بدر کم چه دویش پی با نورم ویخیه.
دا چنگه دوا ده چه دویش پی با ویخیم؟
بس داس دوا در کم چه هیچ خوب در نشی.
دا خوب ډیر کشي راکا کنه. والکانو، هغه د موسیقي آلات راوړي چې موسیقي بیرته شروع کو.
څه شی ورکوي والکا؟ بس دې غم مکوا، دا څه شی ورکوم چې ته سهار به سندري وای او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکا، په کومه بلا مو وانړوي؟ ما ته خو وای څه شی ورکوي.
بس بیا به ورسته درته وایم، اوس به موسیقي واورو.
قسم ده.
نن څو مورز د چالک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
خزه، تا ته سړی څه وای؟
ولې خدای دې خیر کی، څه پیښه ده؟
متل دی وای ته شلاسه ته مې دښمنی که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور که.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز دې څه وشو؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خدرت نه لویږي چې ستا آواز خراب شوی وي، هسې ټوکې کوې.
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الا د ملشه. دا دی اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی.
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی، دا څه درباندې شوي دي؟
یاره ښځې، که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې؟
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم؟ سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده.
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ، ویل یې دا دوا ده، که یې وڅښوې خوب نه درځي.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ما هم څو کشه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
هو، زه په پوډرو معتاد شوی یم، خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بیرته جوړ شوم، زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو، بس سبا له خیره دې اشرف خانې ته بیایم.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
پری بدی تر مرگن کم دستاد روبا اس میں نگار نشوے اقرار نشوے اس میں نگار نشوے جن کا اقرار نشوے پٹ پٹ کر دے گے واقع تل تدا گیا پٹ پٹ کر دے گے واقع تل تدا گیا دزما یار نشوے جمع دلدار نشوے دزما یار نشوے جمع دلدار نشوے عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا. Thank you.